دا مشال لړیو د سړی مشه وخت د مازیګر 15 بجې شوې دي. د نن ورځې آخري خبري غړي کې ز ګل ایاز او عبد الحی کاکړ درته هر کله وای په روانه خبرونه کې د کبالی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخبرو. خو لومړی وار ورکو عبد الحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي د امریکا یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او هلته له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اترو بوختې. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د سیاسي او پوځي ستونزو د وټلو بنیادی لار د لوی جرګې را بدل دي. د ترکیه او امریکا چارواکي د سفارتي کړکیچ د حلولو لپاره ناستې کولو ته سره رضا شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي د امریکا یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او هلته له پاکستانی چارواکو سره په خبرو اترو بوختې. د سفارت وایاند نن مشال لیډو ټول چې امریکایي پلاوی د پاکستانی د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټر تهمینا جنجوا سره لیدلی دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم د نوم نه څرګندولو په شرط د لیدنې پخلای کړی دی. نوموړي زیاته کړی چې په خبرو اترو کې د پاکستانی پلاوی مشري د بهرنیو چارو سیکرټر تهمینا جنجوا او د امریکایي پلاوی مشري د ولسمشر ټرمپ مرستیاله د مرکزی او جنوبی اشیا لپاره د کامی سلامتی شورا مشره لیزا کرټس کوي. د امریکا سفارت وایي چې د پلاوی غړي به د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خواجه محمد آصف سره وویني. د پداسې حال کې دا چې د دواړو هیوادونو چارواکو د اگست په میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د تګلارې تر اعلان وروسته د ترنګلو اړیکو د عادي کولو په لړ کې خبرې اترې پیل کړې دي. ولسمشر ټرمپ د تګلارې د اعلان پر وخت پر پاکستان ژغ کړی و چې پر خپله خاوره د مشکوکو وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي، خو اسلام آباد خپه سوی او په غبرګون کې ویلي و چې د ولسمشر ټرمپ په نوې پالیسي کې د ترګریزې جګړې پر مهال د پاکستان د ورکړل سوو قربانیانو ذکر نه دی سوی. د پاکستان د لادرکه کړسو کسانو په اړه د تحقیقاتي کمیشن مشر ویلي په هیواد کې د لادرکه سو کسانو په څلور زره کې 3000 پیښې حل شوې دي. جسټس جاوید اقبال پرون د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې غونډې ته وویل چې د لادرکه کسانو په اړه به پلټنې ز ریپورت د نومبر په میاشت کې وړاندې کړي. د بلوچستان د لادرکه کړسو کسانو په اړه جسټس جاوید اقبال وویل چې د ورک کړسو بلوچستان په اړه د لادرکه کسانو د خلاصون لپاره کمپاین چلونکي ماما قدر ورک کړسو معلومات غلطی. خو ماما قدر نن مشال لیډو سر په خبرو کې خپل تور بیا تکرار کړ چې په بلوچستان کې 15000 کسان اورک کړل شوی دي. د پوینا جسټس جاوید اقبال د سره نه دیلی دا تحقیقاتي کمیشن په 2011 کال کې جوړ شوی وو. د پاکستان د فوج مشر ویلي که هیواد له بهرنیو پورونو ځان خلاصول غواړي نو ټولیز کامی پیداوار او د ټیکس کچه به زیاتوي. جنرال قمر جاوید باجوا پرون په کراچي کې د فوج او د پاکستان د تجارت او صنعت د خونی تر انتظام لاندې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د هیواد د ښه راتلونکي لپاره به ځینې سختې فیصلې کول، مالي چارې به له اصولو سره سم جوړول او په معاشي پالیسي کې به تسلسل پر ځای ساتل وي. د غونډې موضوع معیشت او امنیت. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي هر هغه څوک چې د فاټا اصلاحاتو په نوم احتجاجونه کوي اصلاحات لانجمن کول غواړي. پرون کامی اسمبلی ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه حکومت چې فاټا د اصلاحاتو په اړه هر پریکړه کوي لومړی د سیمې د اولسه باید پوښتنه وکړي چې هغه وي څه غواړي.
ایم ایف سی ایوارڈ کے تحت 3% کی بات کی ہے جو سالانہ
حکومت پخپل پہ ایم ایف سی ایوارڈ کی ددری فیصد برخی خبر اکڑی او وای چې راتلون کې لسو کال لپاره هر کال به 90 ارب روپے پفاٹا کے پرمختیایي کارونو خرچ کړي. چې حکومت پخپل لسو کالونو وخت ورکړي نو بیا په خیبر پختونخوا کې د ورګډول لپاره ولې د توندای نه کار اخلي.
د تیر ګل پروز د بلابلو سیاسي ګوندونو مشرانو پارلماني غړیو او د مدینه ټولنې فعالانو د اسلام آباد په ډیچو کې د اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې و. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي له سیاسي او پوځي ستونزو د وټلو بنیادی لار د لوی جرګې را بلل دي. شغلی کرزی نن په کابل کې خبري غونډې ته ول لوی جرګه د افغانانو یو پخوانی دود دی او باور یې څرګند کړ چې د لوی جرګې پریکړې د ستونزو له حل سره مرسته کولای شي. د وای ز صلاحیت نه لرم چې لوی جرګه راو بولم خو د دې هوا د وګړي په دوګه وړاندې کولای سم چې لوی جرګه راو بلل سي. حامد کرزی ول په مهمو مسلو کې له ولسه مشوره اخیستل به مرسته وکړي او په جرګه کې د وسوالو طالبان د ګډون یادونه هم وکړه. د افغانستان د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې دوه شزي وشل سوي دي. د اورزګان د شوزو پولیسو مشري معصومه اغلی معصومه نن مشالې ډټول چې په ترین کوټ کې بیګای وشزه زندې سوي او مړې د شهر په څلورمه ناحیه کې اچول سوي دي. اغلی معصومه وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کوي او زیات جزئیات لاندې څرګند. د اورزګان د شوزو پولیسو مشري زیاته کړه چې پرون د ترین کوټ شهر په درېمه ناحیه کې هم یو شزه په مرموز ډول وشل سوي چې وجه لا نه ده څرګنده. د ترکیه او امریکا چارواکو له هغه وروسته د رامنسسوي سفارتي کړکیچ حلولو لپاره ناستې کولو ته سره سلاسوي چې د دواړو هیوادونو د سفارتکارانو ترمنز تعمیري خبري اترې وسوي. د خبره نن د ترکیه مرستیال وزیر اعظم برقی بوزداک کړې ده. کړکیچ هغه وخت رامنځته سو کړی چې د ترکی چارواکو په استنبول کې د امریکا په کنسولګری کې دوه کسان د جاسوسي په تور ونیول. په جواب کې د اکتوبر په 8 نیټه امریکا د ویزور کولو کار بند کړ او هم د دې په خبرګون کې انکری بیا د امریکا شهریانو ته د ویزور کول ماتل کړل. د امریکا بهرنی چارو وزارت وایي د دې وا د خارجه چارو سیکرټر د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د ترکی بهرنی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره په ټلیفون خبري وکړي او په نیونو یې جوارا فکرمندي وشودله. برکی بوزدا کویلی چې تامری خبري اترې سوي او دواړه غاړي رضا سوي چې سره ویني به او په ګډه به کار کوي. او د امریکا د استازو جرګې استخباراتي کمیټي ویلي هغوی به د فیسبوک هغه په زرګونو اشتهارات خپروي چې په مبینه توګه د تیر کال په انتخاباتو کې روسي ایجنټانو اخیستي وو. پرون د فیسبوک د یو لوړپوړي چارواکي شیریل سندبرګ سره د ملاقات وروسته د جرګې غړیو مایک کوناوي او آدم شیف خبریالان ته ول هغوی د یوې کمپنۍ په مرسته د دغه اشتهاراتو د عام کولو کار کوي. دوی زیاته کړه دا اشتهارات تر هغه وخته نسی خپرولای کله چې فیسبوک د نومبر په لومړۍ نیټه په انتخاباتو کې د روس د مداخلت په اړه رسمي بیان ورنکړي. فیسبوک ویلي دغه اشتهارات د دوی په نتورک د انتخاباتو څخه څو میاشتې مخکې او وروسته خپاره شوي وو. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم د موسم او کرنسی حال محمد عمران درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 100 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 100 روپۍ 26 پیسې اخیستل کیږي او 100 روپۍ 26 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 100 روپۍ 50 پیسې او 200 روپۍ 45 پیسې. یو درهم په 90 روپۍ 10 پیسې او 90 روپۍ 45 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 58 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. پاکستانی 308 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 درجې سانتي ګریډ او کم نه کم 19 درجې سانتي ګریډ وي. بنو کې زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21 او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 درجې سانتي ګریډ او کم نه کم 14 درجې سانتي ګریډ وي.
خبرونه مده مشال اړیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوله د موسم حال او کرنسی به درته ل اسلام آباد د مشال اړیو خبريال محمد عمران وړاندې کړ. درنو اوردونکو تاسو د نن ورځې اخري خبري غړي ته غوږی نو کچر راسه دربانی غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان فوج مشر وایي چې هیواد امه وړاندې روان دي خو قرضې هم ډېرې زیاتې شوې دي. د عمان پلازمینی کې د افغانستان په اړه د سلورو هیوادونو غونډه به څومره ګټوره ثابت شي.
تر چتر لاندې په ډیپلوماټیکو ارزښتونو باندې ولاړه ډیپلوماسي په مخ کې دي. د نظامي لارو څخه د افغانستان حل لار هغه ممکنه ده.
د کابل سیمو زده کوونکو شکایت کوي چې د هغه سیمو جالي اډو مسایلو مسله ورستر بلی زیاتیږي.
تیر کال سه 15 پک کې سونه ودی زل 13 کې سونه د مومند جنسې سر پراغ عدالت تمون لاړیو. عدالت هم الک پدی کې انصاف و سپوري ورنکو.
په کوټه کې د ټولنیزو ویب پاڼو کارولو په ارزښت د غونډې حال درکو.
موږ دا کوشش روان کړی دی چې سوشل میډیا په ذریعہ باندې انسانانو ژوند بدلو. په هغه کې مختلف شیان موږ دوی ته پوهنه ورکو. دا صحت په حواله، د غیر عوامو دوی ته تعلیم په حواله.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال رادیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړي ته غواګي. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویل دي چې د معیشت تعلق د ژوند له هرې اسانګې سره دی او هم پیاوړې معیشت د بدو حالاتو خ مقابله کولی شي. د نوموړي په وینا چې پاکستان مخ په وړاندې روان دی خو قرضې هم ډېرې زیاتې دي. کچري پاکستان په رښتینی مانو له بهرنی مرستو ځان خلاصول غواړي، نو ناخالص ملی پیداوار یا جی ڈی پی او د ټیکس تر لاسه کولو کچه به زیاتول وي. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال اړوي خبريال محمد عمران پر رپورٹ کې وو.
په کراچۍ کې د معیشت او سلامتیا تر سرخط لاندې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وویل چې د ښه امنیت نه لرلو له کبله مالدار هیوادونه هم د یرغل ښکار شي چې لویه بیلګۍ د عراق پر کویت حمله ده. د فوز او مرکزي ایواني صنعت او تجارت په ګډه راجوړې غونډې ته د فوز مشر ویلي چې د ښه راتلونکي لپاره ګرانې پرېکړې کول وي، مالي چارې به د اصولو مطابق جوړول وي او په معاشي پالیسیو کې به تسلسل پر ځای ساتل وي. د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ په اړه د فوز مشر وویل چې دا منصوبه د پاکستان د خلکو راتلونکي دی، پر دې بحث جوړ جاړه یا سمجھوته نه کوي. د جنرال قمر جاوید باجوا د وینا په اړه د نړیوال اسلامي پوهنتون د اقتصاد سانګې استاد ډاکټر میراج الحق وایي چې د فوز مشر سم خبره کړي، خو د امنیت سره سره په ملک کې سیاسي ثبات هم د معاشي پرمختګ لپاره ډیر ضروری دی.
کو پرد کمګه دا غواړو چې زمونږ جی ڈی پی گروث هم هغه مخ په وړاندې باندې لاړ شي او ټیکس ریټ مونږه سیوا کو دا غیر لپاره بالکل ضروری ده چې ملک کې نو سکیورټي حالات ښه او پولیټیکل سټیبیلیټي نو پاره کې به انویسټمنت کم چې زمونږ خپل سرمایه‌کار دی هغه به هم انویسټمنت کولو ته تیاری او کوم چې فارن انویسټر دی هغه هم د سرمایه‌کاری د تیاری هغه سرمایه‌کاری وکړي.
د ترګرې پر ضد قومي تګلارا یا نېشنل اکشن پلان په اړه د فوز مشر ویل چې دا عملی کول لپاره د کوټلي ګامونو او هڅو ضرورت دی. نو موړي د مدرسو پر اصلاحات هم ټینګار کړي او ویلي چې مدرسې باید خپل زده کوونکو کې دا وړتیا پیدا کړي چې هغه د دې ټولنې ګټور وګړي وګرځي او په هیڅ یو میدان کې ورستو پاتې نشي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
مشال اړوي ته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو د پاکستان د بهرنو چارو سکرتري افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره یو وار بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرات لپاره په سنجیده کوششونو ټینګار کړی دی. د بهرنو چارو د پاکستان د بهرنو چارو سکرتري تهمینه جنجوه د خبره تیره ورځ د روس په پلازمېن ماسکو کې د افغانستان په اړه د شنګای همکاري تنظیم د رابطه ګروپ په یوه غونډه کې کړی ده. په دې غونډه کې د افغانستان سربیره په نورو موضوعاتو هم خبرې شوې دي چې تفصیل یې د عرب اکرم خان په رپورت کې ورو.
د پاکستان خارجه سیکرټری افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره یو وار بیا د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو په اړه په سنجیده کوششونو ټینګار کړی دی. خارجه سیکرټری تهمینه جنجوه دا خبره تیره ورځ روس په سرخار ماسکو کې د افغانستان په اړه د شنګهای همکاري تنظیم د رابطه ګروپ په یوه غونډه کې کړې ده. د پاکستان خارجه دفتر په وینا چې د افغانستان په اړه دا غونډه د مرستیال خارجه وزیرانو په کچه چې مشري د روس مرستیال خارجه وزیر کوله. له پاکستان خارجه دفتر جاري شوی یو خبر پاڼې تر مخه چې خارجه سیکرټری د غونډه کې افغانستان ته ورپیښ چیلنجونو د افغانستان مخ په زیاتیدونکو خراب حالاتو او د هغه سیمو په اړه هم خبرې کړي چې کومې د حکومت تر واک لاندې نه دي او هلته د وسلوالو ډلو القاعده داعش تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پټنسیونه دي. دی وی چې د وسلوالو ډلې او افغانستان کې د منشیاتو پیداوار د گاونډي هیوادونو لپاره ګواښ دی. خارجه دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې د شنګهای همکاري تنظیم د رابطه ګروپ غړي هیوادونو د افغانستان په مشرۍ د سولې ملاتړ لپاره په طریقو او ذرایعو د افغان حکومت سره د سولو تر هغه غره د مخنیوي پر ضد چیلنجونو او سیمه اقتصاد او درابطو په اړه هم خبرې وکړي. د تنظیم بل غونډه په چین کې کیږي. د نمخ کې هم په روس کې د افغانستان سولې او ثبات په اړه د سیمه هیوادون ترمنس درې اړخیز او هر اړخیز غونډه شوې دي.
په همدې موضوع کې پاتې کې ګدرنو اردوونکو ته مده چې د اکتوبر په 14 نیټه د عمان په مسقط کې افغان، چینایي او امریکایي او پاکستانی چارواکي د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. دا غونډه د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي تر اعلانولو وروسته کیږي. سیړونکو یاد سلور هیوادونو د افغانستان مسلې د حل لپاره مهم بولی، نو ځکه یې خبرې ګټورې ګڼي. آیا په عمان کې کېدونکو خبرې به د سولې مذاکرات بیا پیلولو یا بل کوم داسې لوی ګام پورته کولو کې سمرسته وکړي او کسنګا؟ پر دې موضوع د بشیر غواخ دا رپورټ اورو.
د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د څلور اړخیزو غونډو دا لړۍ له نږدې یو کال راهیسې ځنډېدلې وه. افغان چارواکو د ناستو کې د امریکا او پاکستان سربیره د چین شتون ځکه مهم بللی چې په وینا یې بیجینګ د اسلام آباد سره ښې اړیکې لري او کولی شي د طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې لپاره پرې فشار واچوي. په پیښور کې د سیاسي چارو په رحیم الله یوسفزی وایي پخوا د دې هیوادونو ترمنځ شو خبرو ډیره نتیجه نه درلوده. دا غپنا اوس باید دوی پر دې وغږیږي چې ستونزې څوي او څنګه حل دی شي.
دا سلور هغه دنه خو مخکې ډېرې غونډې کړې وې او پیسې فیصلې هم کړې وې او تدلارې هم غوره کړې وې. ما په شپږ مې دې خو به مخکې هغه ته یو نظر وګوري، کتنه به وکړي چې هغه کې څه بدلون پکار دی، حالات بدل شوي دي، طالبانو سره کوم شرایط باندې روغ جوړ کولی شي. بل ممکن ده چې دا خبرې مخکې لاړې شي، نو بیا به افغانستان او امریکا دا هم غواړي که طالبان انکار کوي نو بیا پاکستان ته به وایي چې دوی د هغه طالبانو خلاف اقدام وکړي چې د امن خبرو ته نه کښېني.
افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې په تیر وختونو کې د چین او امریکا په شتون کې پاکستان ژمنې کړې وې چې په خپل خاوره میشتو هغو طالبانو پر ضد به کاروایی وکړي چې خبرو ته نه حاضرېږي، خو د دوی په وینا داسې نه دي شوي. اسلام آباد دریز لري چې د افغانستان امنیت ته ژمن دی. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلان وایي ټولې خواوې باید د یو بل سره د سپینو خبرو په کولو سره په افغانستان کې د جګړې ختمولو پیل لپاره مذاکراتو ته لار هواره کړي. دغه په انا په دې اړه د پاکستاني پوز دریز ځکه ضروری دی چې ملکی حکومت یې ډېر څه نشي کولی.
افغان حکومت د پاکستان سره د حکومتونو په کچه څنګه چې افغان حکومت ولسواک حکومت ته د ولسواکۍ په پایله کې رامنځته شوی او دارنګه د پاکستان نظام د ولسواکۍ په اساس او بنسټ رامنځته شوی، د ولسواکۍ په کچه او د ولسواکۍ تر چتر لاندې په ډیپلوماتیکو ارزښتونو باندې ولاړه ډیپلوماسي په مخ ګونیږي، د نظامي لارو څخه د افغانستان حل لاره هغه ناممکنه ده.
د پاکستان ملکی حکومت چارواکي دا کوي چې دوی یو ترهګرۍ پر ضد جنګیدونکو پوځ یې یو شاندریز لري. د عمان څلور اړخیزه غونډه تر هغې وروسته کیږي چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د اګست په 28 تاریخ د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال پر پاکستان نیوکې وکړي چې وسلوالو ته خوندي ځایونه ورکوي. اسلام آباد دا تورونه رد کړي او وایي د ترګرې په ضد جګړه کې د دوی قربانۍ له پامه غورځول شوې دي.
دا مشال ریډیو دا.
قدرمن اردن کو دا خیبر پختونخوا دا پاکستان انورو صوبو کی میڈیکل کالجونو، انجینئرنگ کالج کالجونو او نور تا نور تعلیمی ادارو کی دا قبائلی سیموز دا کونکو لپار مخصوص چوکی یا سیٹونه وی او هغه باندی ڈومیسائل په ذریعہ منی د غزد کون کی داخلالی. خو د قبائلی سیمو د کونکو د اتحادیه مشران وچی جالی ڈومیسائل او ټګی باندې نور خلق په دغه ډومیسایل نو داخلي اخلي. په پیښور کې دوی یو خبري غونډه کړې ده چې نور تفصيلي د خالد خان په رپورت کې وو.
د قبالی سیمو زده کوونکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده میډیکل کالج او نور تعلیمي ادارو کې د قبالی سیمو د پاره محسوس کوټه باندې صرف قبالی زده کوونکو ته داخلي ملو شي او کوم خلک چې پټاګي یا جالي ډومیسایل داخلي یا د سرکار نه کوي اخیستې دي هغوی خلاف ته قانوني ګام پورته کړی شي. دا زیارت پورس پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته دا وینا په مهال د فاټا سټوډنټ اتحادیه مشر شوکت عزیز اویل چې دوی ته معلومه شوې ده د دروغو او جالي ډومیسایل باندې د خیبر پښتونخوا او نورو صوبو زده کوونکو د قبالی سیمو په کوټا میډیکل کالج او نور پروفیشنل کالجونو کې داخله اخیستې دي.
فاټا کې چې کوم د ډومیسایل مسله ده تقریبا دا خو په تیر کال نه مونږ تلګ لګ پته لګېدلې و چې دا جالي جوړیږي او مونږ ثبوتونه راغونډ کړل. تیر کال څه 15 شپږ کیسونه و دي، ځل 13 کیسونه د مومند ایجنسی سر پراغه دغه شانتي د کورمیم څه کیسونه راغلي وو، خیبر هم راغلي وو. عدالت تمنګ لاړو، عدالت هم لکه پدی کې انصاف و سپوري ورنکو.
دا فاټا سټوډنټ اتحادیه د معلوماتو تر مخه په میډیکل کالجونو کې دا فاټا د پاره یو سل او سلور شپېته محسوس چوکې دي چې زیات تر پکې د خیبر پښتونخوا او نورو صوبو خلکو پاټاګې داخلي اخیستې دي. دا کورم ایجنسی سره تعلق لرونکو یو ځکهونکو وایي چې قبایل اسی هم د تعلیم په میدان کې رستو دي او بیا دوی د میډیکل انجینئرنګ او نور تعلیمي ادارو کې د خپل حق نه محروم کول شي.
ته د فاټا چې کوم سټوډنټان دی هغه سره مخکې نه حسم یو زیاتېر ایجوکیشن نه په یو میشن په طریقه ایجوکیشن نه لري کوي او چې دغه موږ وګورو چې فاټا سټوډنټانو ته محسوس سو کوټی دي هغه په جرید مسایل باندې نور خلک پیرا شي او دي خو انسټیټیوټ ورته لاړ شي او داخلي پیوالي نو دا خلک په چرته زی
شوکت عزیز یا تکړه باید چې د قبالی سیمو د ډومیسایل دی پلټنه شي او کوم خلکو چې پټاګي او غیر قانوني طریقو د فاټ اټو مسایل جوړ کړی دي هغه دې نه صرف منسوخ کړی شي بلکې د دې په بنیاد چې چاته په کالجونو کې داخلي یا نوکری ملو شوی دي هغه دې هم ختم کړی شي. دا قبالی سیموز د کونکو دغه دړکه هم ورکړه کچره یو میاش کې دننه د جالي ډومسایل داخله اخیستونکو خلاف کاروای اونشي نو بیا بدوی په خبر کې د فاټا سیکریټ مخته په احتجاج کولو باندې مجبور وي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
قدرمن اودونکو د جمعیت العلماء اسلام فیډ علی مشر مولانا فضل الرحمن د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي هغه څوک چې په فاټا اصلاحاتو احتجاجونه او درنې کوي هغوی دغه اصلاحات لانجمن جوړول غواړي. خو له خیبره د پارلمان غړې شاجګل پریدې تور پوری کوي چې د جمعیت العلماء اسلام فیډ ډله د خپلو شخصي ګټو لپاره د اصلاحاتو مخالفت کوي. نور تفصیل د احمد الله پر رپورٹ کې.
د شروع پورس قومي اسمبلی غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل چې ګوند یې د فاټا دښمن نه بلکې د قبایلي ولس د ښه مستقبل سوچ کوي او حکومت دې د فاټا د راتلونکي فیصله د قبایلي ولس په خوښه وکړي. د نوموړي وینا وه چې د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې داسې مثالونه موجود دي چې د خلکو نه پوښتنه کړی شوې چې تاسو څه غواړئ، نو څه ګناه به وشي که حکومت د فاټا خلکو نه هم د ریفرنډم یا یو ټول پوښتنې د لارې تپوس وکړي چې تاسو څه غواړئ. د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې جګړه فاټا په خیبر پښتونخوا کې په شامل ولونه ده او نه دي څوک دا وایي چې ګوند یې د انضمام مخالفت کوي، بلکې دوی خدا وایي که فاټا خیبر پښتونخوا کې شاملوي ځان له صوبې درجه ورکوي او یا که موجوده حیثیت یې د ځنې اصلاحاتو کول ورستو پر ځای ساتل غواړي دوی ته په یو هم اعتراض نشته. خو هر څه د فاټا اولس په خوخه وکړي شي
حکومت په خپل په ان اف سی اوارد کې د 3% برخه خبره کړي کوم چې د یو کال 90 ارب روپۍ جوړیږي او وایي چې راتلونکو لسو کالو لپاره هر کال به 90 ارب روپے په فاټا کې په پرمختیايي کارونو خرج کړي. چې حکومت په خپل د لسو کلونو وخت ورکړي نو بیا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لپاره ولې د توندۍ نه کار اخلي؟ په کار ده چې په مرحله وار توګه او په مشاورت سره هر څه وکړي.
د خیبر ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استازي شاجي ګل افریدي وایي چې حکومت خو د فاټا اصلاحاتي کمیټې د لارې د قبایلي اولس نه رائے واخسته او زیاتره ورته وویل چې دوی خیبر پښتونخوا صوبې سره شاملې دل غواړي. نو بیا فضل الرحمن د کم قسم ریفرندم خبره کوي. قبائلی سیمو سره تعلق لرونکو خلکو، مشرانو، ځنی منتخب پارلمانی استازو او د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو د فاټا اصلاحاتو عملی کولو لپاره د اسلام آباد په ډیچوک کې احتجاجي مظاهره کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدمونه اوردونکو د تکړه قبایلی خويند سازمان پرون په پیښور په سلب کې د خبري غونډې پر مهال تور پوری کړي چې په اسلام آباد کې د فاټا اصلاحاتو لړ کې احتجاجي لاریون پر مهال د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا له میرمنو سره د اسلام آباد پولیسو ناروا چلند کړی. دوی دا غم غندلې او مرکزی حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دې پیښې دی پلټنی وکړي. مرکزی حکومت په دې اړه سندې ویلي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې.
په دغه مهال ناهید اپریدی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د داخله چارو وزارت او د اسلام آباد پولیس دی په دغه ناروا چلند د پښتنو میرمنو څخه بخنه وغواړي.
او دی په مونږ باندې حمله وکړه او دی مونږ له دې کې راکې مونږ یې گزار کو. نو زه په دې سوچ کوم چې آخر ولې مونږ سره دا هر څومره په خپل هلته کې زه تقریر ته مدرولم نو ما دا ویلې چې دا خیر ولې مونږ هم چې کوم دونه بي عزت کو. مونږ دې دا له هغه کو چې یو خو دې مونږ نه مافي غواړي دې خپل پښتنو خصونه او قبایل نه دې کو مافي غواړي ځکه چې مونږ بي عزتي کړې ده.
د مومن ایجنسی یوې میرمنې مشال ریډیو ته وویل چې د 9 اکتوبر د لاریون پر مهال پولیسو په اسلام آباد کې ډی چوکته د وی د ورتګ لاره نیولې و.
زمانو ما شاه حسن دی او زه د مومن ایجنسی نه زموږ تعلق دی. بس مونږ 9 تاریخ باندې ریل زموږ مشران او قبایل او ایخي و مونږ ټول په پر جوش انداز باندې روان شو چې خو چې مونږ څنګه ورسېدل مونږ دا نه وای چې تشدد صرف ډانګې راوال مونږ پسر او سره چې هغه سوتوي هغه سیفټی شیلډ زو د پاغي چې به مونږ له دکا راکړه مونږ به الته ویشت خو چې به مونږ اخیری کنټینر ولال مونږ په کنټینر لاس کې خود زمونږ په لاسونو خپې کې خود لیدا تاسو ته به د دې فرق معلومیږي مونږه نپری خود مونږه ډی چوک ته نپری خود
مدني پاله سنایجاز وای پښتنو مېرمنو په سیمایز غورزنګونو کې خپل برخه اچولې ده خو په تاریخ کې د پښتنو مېرمنو ونډې ته د پام وړ ځای نه دی ورکړی شوی
دی باندې کوم تشدد شو دی خو د ریاست خبره واضحه شو چې هر ریاست نه غواړي چې پښتانه د خپل حقوق پوري غواړي درې میاشتې پوري یو بل یو سیاسي کس صرف د درې سلور بلټ باکس سره کولاولو د پاره لګیا دي کوششونه کوي یو درې میاشتې پوره ریډ زون بند کړی دی هغه ته سوکس نه وي پښتنې خزه چرته هم د خپل کوکو د غختن نشاته شوی نه دی اغه همیشه کده با بڑے واقعیا دا کنور واقعیا دی په ټولو کې ودری دی د خپل سړو سره خپل حقوقي غختلی دی او یو تاریخ وسره دا ظلم کړی دی چې د دې داغي چې کم تحریکونو کې داغي کردار او د پښتنو خزو اغه ریکارډ شوی نه دی
د تکړه قبایلی خويندو د شبکې غړو په خبری کانفرنس کې وویل چې هغه به د خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د شاملولو او د قبایلی سیمونو د اف سی آر د ختمولو لپاره خپل هلې ځلې جاری ساتي غلام غوس مشهد ریډیو پیښور
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
مشال اړیو ته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ملي مسلم لیگ په نوم د یوې نوې سیاسي ډلې د یوې رسمي سیاسي ګوند په توګه له رجسټر کولو انکار کړی دی الیکشن کمیشن دا ویلی دی چې یاد ډله له لشکری طیبه نومي وسله والی ډلې سره اړیکې لري نو ځکه په انتخاباتو کې د برخه اخستو اجازه نشي ورکولې پر دې موضوع د رائټرز خبرې ایجنټس یو لیکنه خبره کړې ده چې مهمه برخه یې له هارون باچا نور
رائټرز خبرې ایجنټس دی پاکستانی چارواکي لخلی وایي د هغه هیواد حکومت یوې سیاسي ډلې ته چې امریکا ته مطلوب یو اسلامي سخدریځ کس یې په شا ولاړ دی په انتخاباتو کې د برخه اخستو اجازه ور نکړه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو ویان هارون خان اجانس ته ویلي د کمیشن څلور کسیز پینل د ملي مسلم لیگ په نوم د یوې سیاسي ډلې رجسټریشن رد کړ د دې ویان په خبره د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر محمد رضا خان د مقدمې په اخرنۍ اوریدنه کې د ملي مسلم لیگ وکیل ته وویل د دې لپاره چې یاد ډله له وسلوالو سره اړیکې لري ځکه نو د یو رسمي سیاسي ګوند په توګه یې رجسټریشن نشي کېدی د انتخاباتي کمیشن ویان زیاته کړې یا د ادارې د پاکستان د داخله چارو وزارت د یوې سپارښتنې پر بنیاد ویلي ملي مسلم لیگ له لشکر طیبه په نوم له وسلوالې ډلې سره اړیکې لري پر لشکر طیبه د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال د ترهګر بریدونو تور پورې دی چې 168 کسان پکې وژل شوي ول د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي چې د ملي مسلم لیگ په څیر ډلې د سیاسي ګوندونو په توګه رجسټر شي نو ډېر امکان موجود دی چې د هیواد سیاست د تاوتریخوالي پیښو او د سخدریزو افکارو او کړنو ښکار شي لیکن اکاګي د امریکا حکومت د لشکر طیبه مشر حافظ سعید دی و نړیوال ترهګر په توګه په رسمیت پیژندلی او دغه په اړه د معلوماتو ورکونکو کس لپاره $10 million انعام اعلان کړی دی حافظ سعید چې دا مهال د جماعت الدعوه په نوم د خیر خیګړې د یو اسلامي تنظیم مشري کوي د پاکستان حکومت په لاهور ښار کې د هغه په خپل کور کې نظربند ساتلی دی واشنگتن بیا وایي جماعت الدعوه د لشکر طیبه وسلوالې ډلې د اهدافو لپاره کار کوي د لیکنې تر مخه له امریکا او هند سره د پاکستان د خراب اړیکو یو غټ علت دا دی چې د دواړو هیوادونو د پرله پسې غوښتنو باوجود پاکستان دې ته زړه نخه کوي چې پر حافظ سعید د ترهګرۍ لګېدلي تورونه په عدالت کې ثابت کړي په لیکنه کې د ملي مسلم لیگ د ویان سیف الله خالد په حواله زیاته شوې ګوند به د انتخاباتي کمیشن د پریکړې پر ضد عدالت ته ځي
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال اډیو ته تاسو غوږی قدر منو اردن کو تاسو د مشال اډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتل شي لوستل شي او اوریدل هم شي. اوس بخښه به دی د ماخام په نیمې بجې عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دي نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
تازه خبر دا دی چې د پاکستان فوج وایي د استخباراتي معلوماتو پر اساس په کورم کې عملیات کړي او 15 بهرني وګړي له وسلوالو را خلاص کړي دي. د فوج مطبوعاتو ادارې ISPR نن په خبر پاڼه کې ویلي چې را خوشې سو کې یو کینیډیایي کس د هغه میرمن او درې واړه ماشومان شامل دي. په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي د امریکا یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او هلته د پاکستان چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دي. د سفارت ویان د زیارت ورځ مچاله ډې ټول چې امریکایي پلاوی د پاکستان د بهرني چارو سیکرټر تایمینا جنګو سره لیدلی دي. د پاکستان د لار د کرکړسو کسانو په اړه د تحقیقاتي کمیشن مشر ویل دی په هیواد کې د لار د کرکړسو کسانو څلور زرو کې درې زره پیښې حل شوې دي. جسټس جاوید اقبال په نوم د سند د بشري حقوقو قائمه کمیټې غونډې ته دا خبره وکړه. د پاکستان د فوج مشر ویل دی چې هیواد له بهرنیو پورونو ځان خلاصول غواړي نو ټولیزه قومي پیداوار او د ټکس کچه به زیاتوي. جنرال قمر جاوید باجوه پرون په کراچي کې د فوج او د پاکستان د تجارت او سند د خونې تر انتظام لاندې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویل دی هر هغه څوک چې د فاټا اصلاحات په نوم احتجاجونه کوي اصلاحات لاندې کول غواړي. پرون قومي اسمبلی ته دا خبره مولانا فضل الرحمن وکړه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو بنیادي لار د لوی جرګې راپړل دي. ښاغلي کرزي نن په کابل کې خبرونې تور لوی جرګه د افغانانو یو پخوانی دود دی او باور یې څرګند کړی چې د لوی جرګې پرېکړه د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي. د افغانستان د روزګان په ترین مرکز ترین کوټ کې دوه ښځې وژل شوې دي. د ترکیه او امریکا چارواکي له هغه وروسته د رامنځته شوي سفارتي کړکېچ د حلولو لپاره ناستې ته سلاسوي چې د دواړو هېوادونو سفارتکارانو ترمنځ د امریکا خبرې اترې وشي. دا خبره نن د ترکیې مرستیال وزیر اعظم برکی بوزداک کړې ده. د امریکا د استازو جرګې استخباراتي کمیټې ویلي هغوی به د فیسبوک هغه په زرګونو اشتهارات خپروي چې په مبینه توګه د تېر کال په انقلاب کې روسي ایجنټانو اخیستل.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کوو. قدرمن اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريالي رفعت نجوم د پاکستان د زینو رسپانډ اداري لوستي دي او غټ کې په دې راپور کې راغون کړی دي.
د انګریزي ژبې رسپانډر ډان بخپل ادارې کې لیکي چې پنجاب قصور خار یو خز هسپتال ته ترجمه رسیدوم را شوه چې د سپاس پنجاب حکومت د امبولانس نظام ښکولو لپاره فوري ګامونه پورته کړي. اداري وایي چې څنګه ګزور ټرافیک لواج د امبولانس غټ گاډي تر مریضانو نشي رسیدې نو حکومت لدی وجه د موټر سایکل امبولانس سرویس شروع کولو فیصله کړي. کوم چې د پنجاب ایمرجنسي سرویس ریسکیو یو دوه دوه تل لاندې چلیږي. اداري زیاته وی چې 900 موټر سایکل به د لاهور پشپک د ضلع کې چلولې شي. کوم بچې طبی عملې سره سره طبی سازو سامان وی او لومړی طبی مرستې به ورکوي. اداري په وینا چې د منصوبې سره به پلرو پرتو سیمو او خارونو کلو کې دنه خلکو ته په وخت طبی مرستې ورسي او انساني ژوند به بچ کې دي شي. اداري لیکي چې سند حکومت هم د خپل ذمہواري نه نشو لري کېده ځکه چې ځینې خیراتي ادارو او مدني ادارو نه علاوه په صوبه کې هیڅ ایمبولانس تنظیم نشته چې له وجې ډېر انساني ژوند ضایع کیږي. اداري وایي چې سند غندلوې صوبه کې صحت په اړه داسې لاپرواهي د افسوس وړ خبره ده. حکومت تبه هم د پنجاب په شان ګامونه پورته کول وی او دا شان پوره سنبال شوی امبولانس سرویس په پیل کول وی. اداري اخر کې وای چې پنجاب په شان موټر سایکل امبولانس منصوبه په کراچي کې هم شروع کې دی شي. خوشر دا چې امبولانس سرویس په سمه توګه استعمال کړي شي. جنگرس پان په خپل ادارې کې لیکي چې قومي سملې د انساني سمګلینګ په خصوصي توګه د خزو او ماشومانو تجارت مخنیوي کولو او ادرولو بل 2019 نه نه پروس قائم کمیټه ته استولې ده. د سمکسر چې انساني سمګلینګ ادرول دي. اداري وای چې دا وخت په ټومن کې په عمومي توګه د سند او پنجاب لړ پرتو سیمو کې داسې د انسانیت دشمنان خواخوږي جوړ شي او غریب خلکو ته د هغوی د ښځو د ماشومانو داسې روښانه مستقبل وښایي او نور ملکونو ته یې واستوي او خرڅې کړي. اداري لیکي چې د سرشنو تر مخه پاکستان کې دننه یا ملک نه بهر روزانه سلو نه تر یو نیمو سلو پورې اتو نه تر دیرشو کالو د جنکو تجارت کیږي. همدا شان بنگلاديش او وسط ایشیا نه زنانه دلته راوستل کیږي او پاکستان کې خرڅول کیږي. اداري په وینا چې 2002 کې د مکروه کاروبار ودرولو لپاره حکومت یو اورډیننس نافذ کړی وو خو حالات ته پکتو دا اوس ضروری ده چې دا بل په موثره توګه عمل کې راوستل شي او زر تر زر د قانون حصہ جوړ کړی شي. اداري په وینا چې په دوکه د مریضانو نه ګردې وستل غوندې پیښو رامه کېدو پس مجبور ولس په دوکه بل هیواد ته لیږلو او هلته د بدن اعضا خرڅول هم نوټس اخیستل به کار دي. اداري خلک وایي چې هم دې سره سره حکومت دولتی او بشری حقوقو ادارو ته پکار دی چې په داسې قسم جرمونو کې ککړ خلکو او د دې مکروه کاروبار په اړه عام ولستا په هور کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبری ادارہ بلومبرگ لیکي چې په پاکستان کې په هوټلونو کې د خوراک کولو رواج زیات شوی چې د خلکو د مصرفیاتو زیاتېدو او اقتصادي حالت ښه کېدو نه خدا. بلخو نېشنل انټرست مجلې کې په افغانستان کې د شپږو سو کلونو جګړې وروسته هم امریکا دغه هیبات ته اضافي ځواکونه واستول چې د جګړې د ختمېدو نښې لا نه ښکاري. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته منور شاو وړاندې کوي.
خبری ادارہ بلومبرگ خپل یو لیکنه کې وایي چې په پاکستان کې په هوټلونو کې د خوراک کولو رواج زیات شوی او دا ښکاری چې زیاتره خزه اوس نو کریانی کوي نو ځکه په کور کې د پخلی وخت نه لري او لدې سرګندېږي چې د هواد د خلکو مصروفیات زیات شوی او اقتصادي حالت یې وادا کړی دا. د پاکستان آبادی له 100 کروڑ اوخت چې د دې لیکنې تر مخه یې په دریو کې دوه برخې خلک له 150 کلونو کم عمر دي. په دې ځوانانو کې د زر تیارېدونکي خوراک یا فاسټ فوډ د خوړلو شوق زیات دی. بلومبرگ ته د فاسټ فوډ د هوټلونو یا رستورانتونو یو مالک نعیم انور ویلي نن سبا خلک وخت نه لري او زر تیارېدونکي او په اسانه خوړونکي خوراک ته ترجیح ورکوي. نوموړي اول یو سو رستورانتونه لرل چې په 100 کلونو کې یې شمیر تر 100 نږدې کیږي. نعیم انور وایي اوس به زیاتره خلک د کور خوراکونه یوازې د رخصتۍ په ورځو یعنی خالی او اتوار خوري او دا به لویه خبره وي. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو د جګړې 14 کلونه وشول خو لا یې هم خاتمه په نظر نه راځي. په دې موده کې دا دریم امریکایي ولسمشر دی چې وایي دغه هیواد ته په اضافي ځواکونو استولو د دې جنگ خاتمه ممکنه ده. په دې وروستیو کې نور 3000 امریکایي پوځیان هم دغه هیواد ته واستول شو او د امریکا پوځي مشرتابه په دې نظر دی چې د افغان ځواکونو په مرسته به دوی وسلوالو ته ماتې ورکړي. مجله لیکي په نیویارک د 11 سپتمبر تر هغه بریدونو وروسته زیاتره خلک د افغانستان د جګړې په حق کې وو خو اوس چې دا جنگ دومره اوږد شو نو خلک یې لوی بوج ګڼي. مجله د ویتنام جګړې ته په کتو سره لیکي چې د افغانستان د جګړې په حقایقو به هم فلمونه او ډاکومنټریانې جوړ شي او ممکنه ده چې د دې جګړې د اوږدېدو وجوهات په ډاګه کړي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
پا لسنیمو بجو
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
دا زوانانو حق
پا تمنٹا دا پاسا دو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
پا سلورنیمو بجو
مشال اړیزه تاسو غوږی تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. د اوکران ولسمشر له اروپای ټولنې غوښتنې چې پر روسیې خپل فشار ته ادامه ورکړي. پترو پوروشینکو د غوښتنه پرون د فرانس په خار کې د اروپا د پارلمان له شورا څخه کړی د نور تفصیل د احمد شهبر پر رپورت کې.
د اوکران ولسمشر د اروپای پارلمان له شورا هیله وکړه چې له روسیې سره جوړجاړی ونه کړي ځکه چې روسیې پر اوکران برید کړی دی. پترو پوروشینکو زیاته کړه چې اوکران په دوو جبهو کې په جګړه کې دی. د ده په وینا یو د پوځي چیرې پر ضد جګړه ده او د خپلې خاورې راګرځول دي، بل لور ته د سختو او پیچلو اصلاحاتو پلي کول دي. روسیې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه د خپلې خاورې برخه کړه. هلته یې ځواکونه واستول او ټول پښتنه یې وکړه. دغه ټول پښتنه د نړۍ لسکونو هیوادونو غیر قانوني بللې ده. روسیه هم درس د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال را په دې خوا د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. له دغو بیلتون غوښتونکو سره د اوکراین د مرکزي حکومت د جګړې په ترڅ کې په تیرو 2 کلونو کې تر 10 ډېر کسان وژل شوي دي. پروشینکو پرون د فرانسې په سراسپور ښار کې د اروپای پارلمان شورا ته وویل د کریمیا په ټاپو وسمه کې په سیستماتیک ډول د خلکو ځپل دوام لري چې دا سیمه د ویرې او ترهې په سیمه بدله کړې ده. د اوکراین د ولسمشر په وینا په اشغال شوی کریمیا کې روسیه د شوروي اتحاد د زمانې په څیر خلک ځپي. پروشینکو بیا وویل چې په کریمیا کې که څوک له روسیې سره د یو ځای کېدو مخالفت وکړي هغه نیول کیږي، تعقیبېږي، وهل کیږي، حتی اعدامېږي. لویدیزو هیوادو او د بشري حقوقو ډلو په کریمیا کې د هغو کسانو ځپل غندلې دي چې له روسیې سره د کریمیا له یو ځای کېدو سره مخالفت کوي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
مشال اړو د تاسې غوږی قدرمن ودونکو رويټرز خبري ایجنسی لیکلي د جرمني اخباراتو داسې اسناد تا ورغلی چې پکې ویل شوی ایران کوشش کړي چې د میزایل سیستم قوی کول لپاره په غیر قانوني ډول ټکنالوژي واخلي. په دې رپورت کې راغلی چې ایران په خوا هم د اټمی پروګرام په سر د غربي هیوادونو سره شبي تړون څخه د سرغړونو په کولو د جالي کمپنیانو په ذریعہ ځینې سامانونه اخستلو کوشش کړي دي. بشیر غوخ د دې رپورت غټي برخه درته وړاندې کوي.
د جرمني استخباراتو د خپل هواد کمپنیانو ته خبرداري ورکړی چې ایران کوشش کوي د میزایل ټیکنالوژي لپاره د سامانونو اخیستو په خاطر له بندیزونو څخه د چل په کولو سره ووزی. رويټرز خبری اژانس لیکلی چې د جرمني استخباراتو د اسناد یې کتلی دي. په 2015 کال کې د غربي هیوادونو سره ایران د اټمی پروګرام په اړه یو جوړجاړی ته ورسید او د تړون په کول سره په ځینی بندیزونه آسان شول. خو رويټرز خبری اژانس لیکلی چې د تهران لخوا د ځینو ټکنالوژي او اخیستل لا هم غیر قانوني دي. د جرمني بهرنو چارو وزیر سیګمار ګابریل د تیری دوشنبه یا ګل پورس خبرلان ته ویل چې په منځنی ختیځ کې د ایران پر رویه او د میزایلو د پراخوالي د پروګرام په اړه اندېښنې لري. خو هغه دا هم زیاته کړې وه چې تهران د اټمی پروګرام په اړه پر کړی تړون ولاړ دی. رويټرز خبری اژانس لیکلی چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران سره له اټمی تړونه ووزی نو یورپی یونین غواړي داسې وړاندیزونه مخې ته راوړي چې دا لوازنامه ماته نه شي. د دې تړون له مخې ایران ویلي چې د بندیزونو نرمېدو په مقابل کې به د 15 کلونو لپاره خپل اټمی پروګرام ودروي. خو تمه ده چې ولسمشر ټرمپ به دا اونۍ له دې کبله د ایران په وړاندې یوه نوې سخته ستراتیژي راوړي چې په وینا یې دغه هیواد له اټمی تړونه سرغړونه کوي. رويټرز د جرمني د استخباراتو د اسنادو په حواله دا هم ویلي چې تهران د خپل میزایل پروګرام لپاره د ځینو سامانونو د اخیستو کوشش د تیر په نسبت کم کړی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 شارټ ویوز 2113 15315 او 15155.
مشال رادیو تاسو غوږی قدرمن اوردونکو د پاکستان د شناختی کارت جوړولو قومي اداره د نادرا ډایرکټر جنرال ګوهر مروت متعلقه احکامو ته هدایت ورکړی دی چې په مومندو کې د موبایل نادرا رجسټریشن ګاډو بندوبست وکړي او د لرو پرتو سیمو کې اوسیدونکو خلکو لپاره د شناختی کارت جوړولو سہولتونه ورکړي. نور تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورټ کې ورو.
ډایریکټر جنرال نادرا ګوهر مروت د مومندو د دورې په موقع د یادې محکمې مومندو دفترونو ته هدایت ورکړي چې د لرو پرتو سیمو ولس لپاره د موبایل نادرا رجسټریشن ګاډو بندوبست وشي. په مومندو کې د یو زرو زیاتو خلکو شناختی کارډونه بلاک شوي هم وو چې ځینې پکې بیا آزاد شوي ولې ځینې لا هم بند دي. ډی جی نادرا وویل چې باید د کارډونو د بیا آزادونې طریقې کار دې آسانه شي. د ډی جی نادرا سره د سیمینا پارلمان غړی سینیټر هلال رحمان هم موجود وو او د وویل چې په لنډ وخت کې به بلاک کارډونه آزاد شي ولې موبایل ولوین یا ګړ لیګل به ممکن ده چې په لنډ ورځو کې شروع شي.
چې بلاک شناختی کارډونو یو کمیټي جوړ شوې ده وزارت داخله په ثرو باندې او غداغي چیرمن پولیټیکل ایجنټ ته هغه ته ویل چې څو ساعته پورې څومره خلکو تاسو په دې میاشت دوه کې کو ویریفیکیشن کړي وغه کلیر نه نو لحاظ مې ربني وکړي تاسو هغه خلکو ویریفیکیشن ډیټا راولېږي چې موږ د خلکو تر زر شناختی کارډونو اساس کو تحصیل صافي لپاره او تحصیل خوځي بيزي لپاره خصوصي دوه وینونه چې کوم دی هغه دوه میاشتو لپاره یا درې میاشتو لپاره موږ ته ملاويږي. هغه به د دوه ورځو کې موږ دوی سره دا شیډیول جوړ کړو تاریخونه مو سره ولګو چې په دې تاریخونو باندې تاسو وینډل تراولې
د نوښت شناختی کارډونو جوړول یا د وخت په ختمېدو سره کارډونه نوي کول او یا بیا بلاک شناختی کارډونه آزادول ډیر د لوی کړهو کار وو. او دا ځکه چې په محمود کې د نادرا دوه مرکزونه دي چې په کې د عملی کمې وو او ولس پر زیاتو. میا لال بادشاه صافي وویل علی گوہر محمد وای چې د ڈی جی نادرا پوینا کا عمل وشو نو دا به د سیمې د ولس لپاره ډیره ګټه وکړي.
بل دا دفتر حوالے سره بالکل دام ډیر ګام دی چې دا دفتر ور لغټ کی او سٹاف پکې زیات شي نو دا اوس چې 100 ټوکن کیږي او بیا به 200 کیږي 250 نو دا موبایل وین سیم راشي نو دا به ان شاء الله دا ټول ارس به کور شي دي سره.
په مومند کې ټول زیات بلاک کارډونه د بره تحصیلونو لکه ساپو خوایزو او بایزو د ولستي چې وړاندې به غوي د کارډونو د بیا آزادولو لپاره حیات آباد پیښور او 400 ته تل ولې څو میاشتې وړاندې دغه کارډونو د بیا آزادولو لپاره 15 کسیزه کمیټې مقرر شو او دغه کمیټې په محمود جنسی کې هر وخت موجود وي. خو بیا هم ولس وای چې د کمیټې لخوا د کارډونو د آزادولو طریقې کار اسانه نه دی. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال اړتیا تاسو غوږی قدر مړه ودونکو د سواد په هنتون چې دا وخت په کې 5000 نه زیات از د کوونکو په بیلابل شوبو کې لړې زدکړې کوي په داسې حال کې چې نخپل ودانې لري او نه هم په هنتون کې د سہولتونه لري. دوی شکایت کوي چې په هنتون کې د دوی لپاره هغه سنتیاوی نه دی برابر شوی چې کوم پکار دی. نور تفصیل به د نیاز احمد خان په رپورت کې وو.
سواد پوهنتون چې کال 2009 کې دولت اعلان کړی و او کال 2012 کې د پوهنتون لپاره چارباغ کې ځمکه وغسته شو. د پوهنتون نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه دا وخت پکې 15000 زده کوونکي په دویش بیلابیل شعبو کې زده کړې کوي. ولې د زده کوونکو لپاره ودانی نشته او زده کوونکي د استوګنو په اته بیلابیل ودانو کې په زده کړو مجبور دي. زده کوونکي وایي چې له دې وجې دوی مشکلات لري. لکه د جرنالیزم څانګې یو زده کوونکی تنظیم وایي
کله تاسو وګورئ زمونږ کم نیو کومر چې راځي هغه راځي دلته کې هغه ځانونه پته نه چې کوم ځای کې اډمیشن فارم راغسته غواړي کوم ځای ته تل غواړي د دې سره چې نه دیز نه ولېږي. لا تاسو راځي موږ ورته ځنه پرسپیکټس راولي نو پرسپیکټس نه یو ځای نه راغسته کیږي بیا فیس په بزګي جمع کول غواړي او دلته کې اډمنستریشن تر اتل غواړي کنه نو ټول مشکلات وي.
د پوهنتون تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه هر میاشت دوی د کرایلو په مت کې 600000 روپۍ مالکانو ته ادا کوي. ولې ځکه چې وایي د 13 کالو راسي نندارتون کې لوبې مطالعاتي دورې نه دي شوی. د کتابخانه نشته. ملک سہیل چې د زنګلونو علم په شوبه کې په آخري کال کې دی وای
په زمون صرف لایبرری کې د فارېستري بوکس نشته. د روسه پورې زمون صرف انسټرومنت د فارېستري یو انسټرومنت د روسه په سوات یونیورسيټي کې نشته. زمون وس وم سیمسټر دی ورکینګ پلان روان دی په کلاس کې ورکینګ پلان چې د تیاریږي نو په کلاس کې دانه کیږي. هغه د فار د 15-20 ورځې ټور ضرورت دی هغه نشته. را روان ریسرچ وخت نه هغه په کلاس کې نه.
د سوات پوهنتون رجسٹرار حسن شیر زیاتوي چې دوی ته ودانې جوړولو کې مشکلات را پیښتي خو بیا هم په ودانې نو کار روان دی.
زه پر امید یم چې د نومبر اینډ ته به زه څه ډیپارټمنټ سي دي هغه به د چارباغ مین کیمپس ته د هغه ته شفټ کم. ځکه چې ما فری فیبریکیټډ هوم ټینډر کړی دی په هغه هم په کامیابی سره کار روان دی. اکتوبر اینډ ته به موږ ته هینډ اوور کی ګرځستل ما تاسو ته چې 52 کمرې دي نو هغه کې هم څه داسې رومز داسې حال شته چې هغه موږ د کلاس روم د پاره اندخ کولای شو.
د سواد پوهنتون په دغه کارکردګۍ د سواد د صوبایي اسمبلی غړو سو ورځې وړاندې په اسمبلی کې قرارداد وړاندې کړي چې وی سي دي ورته ورکړي شي. دغه رنګه د سواد نه د قامی اسمبلی غړي مسرت احمد زیب په نیب یعنی درغلی نیول ادارو کې د 2 ارب روپو غبن په اړه تحقیقات او ارزی هم ورکړی ده او بیا د یو چټی په ذریعہ هایر اډوکیشن د سواد پوهنتون نه 1.20 ارب روپۍ واپس غوښتلی کومې چې 13-15 کالو کې دوی ته د ودانې جوړولو لپاره ورکړی شوی دي او تر اوسه پورې نه دی لګیدلی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی
مشال اړتیا تاسو وګي قدرمنو دونکو په بلوچستان کې کار په هان ویلې دي چې د یوی اخی ټونن لپاره تعلیم صحت او روزګار د هر بګړی بنیادی حق دی. په کار دا چې دغه حق په ترلاسه کول کې هر کس د ټولنیزې رسانې او د لاري خپل کردار هم ترلاسه کړي. نور حال له کوټې نه د مشال اړتیا خبريال ایوب ترین راکوي.
د ټولنیز رسنۍ لاندې د خلکو په ژوند کې د بدلون دراوستلو تر عنوان لاندې و دې د ستوریت وینا کوونکو ول چې هر کار اسانه دی، یوازې و خلکو ته مت کول پکار دی. پر دې محل د کوټه آنلاین مشر زیا خان د ټولنیز رسنۍ د کارونی او اهمیت په اړه راته زیاته کړه.
موږ دا کوشش روان کړی دی چې سوشل میډیا په ذریعہ باندې د انسانانو ژوند بدلو، په هغه کې مختلف شیان موږ دوی ته پوهنه ورکو، د صحت په حواله، دغه علاوه موږ دوی ته د تعلیم په حواله او مختلف موږ ویني چې کوم دی هغه د سوشل میډیا په ذریعہ باندې خلکو تور پیدا کوو، تعلیمونه ورکو او کم چې هغه خلک چې افراد به هم مازوري دغه د پاره موږ مختلف اوسله افزایاني پروګرامونه دا شان کوو، دغه علاوه ویلچیر سو دارنګ شان موږ ودی ترکو نو د نن دا پروګرام مقصدم دغه دي چې نور نیو ځوانان ته موږ موقع ورکو او دوی د موږ په دا کار کې ګډون وکړي.
د دستوري د مشر میلمه او کارپو اتاو رحمان وینا و چې و تعلیم یافته ځوانانو ته سم لار شودل د هر وګړي ذمہاري ده.
او د دې ډېر ښه کارونه دي، چونکه د همیشه د سماجی مواله سره د خلکو د شیګړې د پاره دی کار کوي. کله نن څه زرا غوښتې ولم سي ز کم دلیس کم طلبه راغلی ولې غي ته ز د پی سی اس سی اس اس کم سي د مقابله امتحان دی دغه په والا سره ز د لشپو کم ولې چونکه ز په خپل د شوبې سیم او د اساس ما تعلق پات سوي دي کاغ سي اس سي ک پی سی اس او ما خپل د وسه کوشش وکي سي دغه بلوچستان آنلاین یا کوټا آنلاین د پلیټ فارم سره د ته ز اوس ټیپس ورکم دې ته وسې دایات ورکم نو د ازما د پاره په خپل د احساس خبره و.
تورې ما زیاته کړه چې د ویشې ټولنې درامسته کول لپاره په کار دی چې هر انسان خپل هنر د نورو په ګټه وکاروي.
مشال لري تاسو غوږی په همدې موضوع کې پاتې کیو. قسم په پاکستان او افغانستان کې ډیر خلک انټرنیټ نه کاروي، خو په تیرو دوه کلونو کې په ټولنیزو مطبوعاتو ځینې کمپاینونه وشول چې ډیر اغیز یې درلود. په دې کې ځینې پیښې داسې وي چې حکومتونه غبرګون ښودلو او کار کولو ته مجبور کړل. د زده کوونکي مشال خان وژنه، بلاک لیکونکو نیول کېدل، کابل ته د شربتګل ستنېدل او ارشد خان اچای والا په دې کې شامل دي. بشیر وخت د ټولنیزو مطبوعاتو د مثبت اغیز په اړه راپور جوړ کړی دی چې په یو شعر پیلېږي.
مسلم ملک میں اکثر کافر 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 میں بھی کافر.
دا د سلمان حیدر په نامه هغه بلاګ لیکون کې شعر دی چې په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال په وجہ پر ریاست او ټولنې نیوکه کوي. حیدر په هغه پنځو بلاګ لیکونکو کې وو چې د 2018 کال په جنوري کې له لاهور د درې اونیو لپاره لادر کښل. هغه او ځینی نور بلاګ لیکونکي تر دې وروسته راخوش شول چې خلکو ورلا په ټولنیزو مطبوعاتو کې کمپاین وکړي. دوی کې ځینو د خوشکېدو وروسته ول چې پر ریاستي پالیسي او د نیوکو له عمله امنیتي ادارو وړي وو. تر اوسه امنیتي ادارو د دې کسانو د نیول کېدو تصدیق یا تایید نه دی کړی. په 2018 کال کې شوی یو بل پیخه د مردان عبدالولی خان په هنتون زده کوونکو لخوا د خپل په هنتونوال مشال خان د وژنې و چې د ټولنیزو بدباتو لوجه تو ده پاتې شو. دا هغه مرمنې دي چې پر فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه خپل مظاهره خبروله. دوی د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د اپریل په 13 تاریخ د خپل په هنتونوالو لخوا وجل شوی مشال خان لپاره انصاف غوښت. همداراز د فیسبوک او ټویټر کارونکو د جسټس فار مشال او مشال خان هشټګ په کارولو سره پر حکومتي چارواکو فشار وساته او د سخت دریځې د مخنیوي غوښتنه وکړه. پر ټولنیزو مطبوعاتو د انصاف غوښتنې تر کمپاین وروسته چارواکو وویل چې د مشال خان وژنې په تړاوی و 50 کسان نیولي او مقدمه پی روانه ده. د مشال خان پلار اقبال خان مشال رډیو ته وویل که د انټرنیټ کارونکو کمپاین نه وي نو مشال خان سره شوی سلوک به د ګڼو نورو ورته پیښو په شان تر عدالت هم نه و رسېدلی.
ما یو آواز اوچت کړو په هغې کې سوشل میډیا والا یا داسې انسان دوسته بشر دوسته خلکو چې کوم دی نو ما سره په دې کې تعاون وکړه او هغه آواز چې کوم دی نو لا جاري دی. سوشل میډیا کردار خو په دې کې چې ډېر مثبت دی او په دغه باندې خوشحاله وي چې هغه آواز زمونږ چې کوم دی نو په مخکې باندې بوزي.
د انټرنیټ کاروونکو شمیرې ساتونکې ویبپاڼه انټرنیټ ورلد سټیټس د 2018 کال د تازه شمیرو په بنیاد ښیي چې پاکستان کې 22.1 او افغانستان کې 11.1% خلک انټرنیټ کاروي. د 2018 کال په اکتوبر کې پاکستانی چارواکو نوموتی افغان کډواله شربت ګل په دې تور پیښور کې ونیوله چې جالي پاکستانی اسناد یې جوړ کړي. د جذابو سترګو شربت ګل په 1998 مکلنو کې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښ تر تصویر چاپېدو وروسته مشهور شوه. د هغې تر نیول کېدو وروسته پر فیسبوک او ټویټر دا ریلیز شربت ګله او برینګ شربت ګله هوم هشټګونو په کارېدو سره پر پاکستان فشار واچول شو چې هغه پرېږدي. همداسې وشول او افغان حکومت شربت ګله د خپلې کورنۍ سره په ډېر اعزاز کابل ته بوتله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی نوموړي سره وکتل او هغې ته یې په کابل کې یو کور ورکړ. د ټولنیزو مطبوعاتو د کاروونکو له وجې د یو بل تن ژوند هم بدل شوی. دا کس ارشد خان چای والا دی. د جویریا علی په نامه یوې انځور اخیستونکي د 2018 کال په اکتوبر کې اسلام آباد سره نږدې د ارشد خان په نامه چای والا تصویر واخیست چې په لږ وخت کې ډیر مشهور شو.
دلته کې ولاړم او چا تصویر واخیستلی ده.
دا ټویټر او انسټاګرام ویبپاڼو کاروونکو د راشد خان تصویر د چای والا هشټیګ سره انټرنیټ ته پورته کړ. د دې شهرت له وجې چای والا سره په ټلویزیونونو مرکې وشوي او په فلمونو کې ته د کار کولو غوښتنه وشوه. د امریکای سینن ټلویزیون د هغه پاړه دی او رپورت په سر کې ویل د ټولنیزو مطبوعاتو زور دی چې خی ارشد خان هیڅ کله نور چای خرڅولو ته مجبور نه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
قدر مرودن کو تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه واوریدل چې د پاشه بوتي را رسیدلیو. یا سوشي بي پاتي دي چې پکې عبد الله کاکړ ته زولي بیا وار ورکو چې د خبرو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان فوج وایي د استخباراتي معلوماتو په اساس په کرم کې عملیات کړي او 15 بهرني وګړي له وسلوالو راخلاص کړي دي. د فوج مطبوعاتي ادارې ایس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي راخوچې سوي کې یو کینیډیایي کس دغه مېرمن او درې واړه ماشومان دي. په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي د امریکا یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او هلته د پاکستان چارواکو سره په خبرو اترو بوختي. د سفارت ویند د زیارت پر ورځ مشال لوبي ټول امریکایي پلاوی د پاکستان بهرني چارو سیکرټري تحمینا جنج سره لیدلی دي او دارنګ د پاکستان بهرني چارو وزیر خواجه آصف سره به هم ویني. د پاکستان د لادر کسو کسانو په اړه د تحقیقاتي کمیشن مشر ویلي په هیواد کې د لادر کسو کسانو 4000 کې 3000 پیښې حل شوې دي. جسټس جاوید اقبال پرون د سینټ د بشري حقوقو محکمه کمیټي ته ویل د لادر کسانو په اړه به پلټنیز رپورت د نومبر په میاشت کې وړاندې کړي. د پاکستان فوج وی د پاکستان د فوج مشر ویلي کې هیواد له بهرنیو پورونو ځان خلاصول غواړي نو ټولیزه قومي پیداوار او د ټیکس کچه به زیاتوي. جنرال قمر جاوید باجوا پرون په کراچي کې د فوج او د پاکستان د تجارت او صنعت د خونې تر انتظام لاندې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي هر هغه څوک چې د فاټا اصلاحات په نوم احتجاجونه کوي اصلاحات لانجمن کول غواړي. پرون قومي اسمبلی کې د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه حکومت چې د فاټا اصلاحات په اړه هره پرېکړه کوي لومړی باید د سیمې د ولس څخه وپوښتي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو بنیادي لار د لوی جرګې رابلل دي. ښاغلي کرزي نن په کابل کې خبرې کوي ټول لوی جرګه د افغانانو یو پخوانی دود دی او باور یې څرګند کړ چې د لوی جرګې پریکړې د ستونزو له حل کولو سره مرسته کولای شي. د افغانستان د روزګان په مرکز ترینکوټ کې دوه ښځې وژل شوې. د روزګان د ښځو پولیسو مشري نن مشالې د ټول په ترینکوټ کې بیګای واښ ښځه زندې شوې او مړی د ښار په څلورمه ناحیه کې اچول شوی. د ترکیه او امریکا چارواکو له وروسته د رامنځته شوې سفارتي کړکیچ د حلولو لپاره ناستې کولو ته سلسله چې دواړو هیوادونو د سفارتکارانو ترمنځ تعمیر خبرې شوې دي. دا خبره نن د ترکیې مرستیال وزیر اعظم بورکی بوزداک کړې ده او د امریکا استازو جرګې استخباراتي کمیټې ویلي هغوی به د فیسبوک هغه په زرګونو اشتهارات خپروي چې په مبینه توګه د تېر کال په انتخاباتو کې روسي ایجنټان واخیستي.
قدمر موږ کوم دې سره خپل قربا ګلیاز د خبرونو وایم عبدالحی کاکړ او ټکنیکی همکار اسحاق امیری د تاسو اجازه غوړو سوال او بیا هم د مشال اړو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو چیرې تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ خامخا مولري خوشاله اوسئ او د خپل ګاونډیانو خیال ساتئ.